د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل شوی، بلخوا بې وزلي خلک په دې سخت موسم کې د مرستو له ناسم ویش څخه شکایت لري.
مرستې راځي دا ټول طالبان د خپل هغه تاهیلو خلکو ته ورکوي، موږ هېڅ مرستې نه دي رسېدلې په هر ځای کې. دا رقم دي
ولې د نړیوالو الوتنو له درکه د هیواد د هوایي حریم عواید کم شوي؟
کله نه سي اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېده، ډېر ایرلاینونو خپل مسیرونه تغیر کړل.
د هغو ویډیوګانو په اړه غبرګونونه چې طالبان د خلکو د ځورولو په حال کې ښیي.
د اسلامي امارت ټیټ پوړي کسان عام مجاهدین دي، هغوی له دې نه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده.
او ولسمشر بایډن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال په انتخاباتو کې د دروغو یوه شبکه چلوله. په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو ځانګړی پروګرام خپرو. لهر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی، او د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي. بشپړ خبرونه: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې تنظیمونکې سمیه نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خځې حق نه لري چې درس ووایي او کار وکړي. د خځو لپاره د ښوونځیو او پانتونونو دروازې تړلې دي. له طالبانو غواړو چې نجونو ته د ښوونځیو او پانتونونو دروازې پرانیزي. دوی باید خځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي.
له دې مخکې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړې او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېره وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي، او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانیستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویاندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوي ویلي په کور دننه مالي سرچینې سمبالې شوي دي. ښاغلي متقی ویلي ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي، او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال د افغانستان شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوس نیمایي برخه ده د خوړو خوندیتوب نه لري. په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې اوس یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د پنجشنبه په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دې روزنیزو کورسونو پیسې د جرمني د دولت له بودیجې ورکول کیږي. جرمني دا تګلاره داسې مهال بدلوي چې تازه یې نوي ائتلافي حکومت د کډوالۍ په سیاست کې د نوي پایل ژمنه کړې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیشر ویلي هغه افغانان چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي نشي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي. د دې ولسوالۍ په 50 بستریز روغتون کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د سرچینې په وینا دغه بس پرون د کابل څخه د تخار خواته روان و چې د خان آباد ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې له لارې واوښت. د سیمه یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي. پنټاګون په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې لویټ آستن او سرګی شویګو پرون په دې اړه خبرې وکړې. د پنټاګون یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس هم په ښکاره ډول د هغه څه په اړه اندېښمن دی چې ویني یې. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران داسې مهال خبرې سره کوي چې د لویدیز قدرتونو د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لخوا د یو لکو سرتیرو پر ځای کولو اندېښنه ښودلې او دا پر اوکراین احتمالي یرغل ته چمتووالی بولي. روسیا دا احتمال ردوي خو وایي دا ضمانت غواړي چې اوکراین او د پخوانۍ شوروي مخکیني جمهوریتونه باید د ناټو غړي نه شي. او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله. د پولنډ او لیتوانیا لپاره د ام اس اف د بیړنیو چارو همغږي کوونکي فراوک اوسیک په یو بیان کې ویلي د سازمان درې میاشتې هڅه وکړه چې د چټک غبرګون ډلو ته په سرحدي سیمه کې د دننه تګ اجازه واخلي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د ژمي په دې سړه هوا کې پناه غوښتونکي بند پاتې دي. اروپایي ټولنه د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر رژیم تور لګوي چې دغه کډوالې د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا پولې ته راوستې دي. پولنډ خپل خاورې ته د کډوالو د مخنیوي لپاره اغزن سیم او کټره درولې او زرګونه سرتیري یې هم ځای پر ځای کړي دي. دغې سیمې ته د ورتګ لپاره خبریالان او د بشري ډلو کارکوونکي ځانګړې اجازې ته اړتیا لري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د دغه ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به نن او سبا واوره او باران وشي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې تازه خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا هم ډېره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات اسدالله لودین او روی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په نهو ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. دغه ریاست پرون پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 میلی متر پورې ښودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 15 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوې واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکي ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې ګیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتونو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشري یې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر کوي اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بل لور ته د ژمي پر رسیدو خوراکي او سون توکو ته د بېوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډېره شوې او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
موږ د واورې موږ د پرتلې د غورماشې ولسوالۍ بادغیس ولایت موږ سره هېڅ کومک نه دی شوی.
زه د محمد یم د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دلته د مرستې راځي دا ټول طالبان د خپل هغه تاهیلو خلکو ته ورکوي. موږ ته هېڅ مرستې نه دي رسېدلې په هر ځای کې. دا رقم دي دا پرون چې دلته لایاتان راغلي وو قویاتان داسې خلکو ته د مرستې ورکولې چې هغه ټوله د طالبانو خپل خلک وو. دا اوس هم دلته ټولو غریبان پاتې دي.
د دایکنډي د ولایت خبره کوم د پاتو د ولسوالۍ څخه. کمی مرستی چې راځي دا په څه ترتیب راځي په سره کال راځي کومو اړمنو کسانانو ته نه رسیږي دا اسماسي یو کار دی.
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي بېوزلي او بېکاري زیاته شوې. که څه هم بېلابېلې ادارې د بشري مرستو په رسولو بوختې دي خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د تیر نظام لړنګې دورسته د هیواد له هوایي حریم څخه د 400 تیریدونکو نړیوالو الوتنو کچه 15 طرح کته شوې ده. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند اداره وایي د هوایي چلند له نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي څو د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان هوایی حریم څخه په تیر نظام کې په ورځیني ډول شاوخوا 400 عبوري پروازونه کېدل خو اوس دغه پروازونه 15 ته راښکته شوي. د افغانستان د هوایی چلند ادارې ویان امام الدین احمدی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د افغانستان هوایی حریم کنټرول او مدیریت شي. هغه وایي اوس مهال د طالبانو، قطر او ترکیې هیوادونو تخنیکي ټیمونه په دې اړه بحث کوي.
بوری پروازونو په خاطر موږ همدا اوس دو جمله په عموم کې د ټرافیک سیستم لپاره موږ د قطر او ترکیې ګډ ټیم تخنیکي ټیم سره په خبرو بوخت یو. زموږ تخنیکي ټیم سره خبرې کوي تر څو یوې مثبتې ښې پایلې ته سره ورسیږو. په ټولو جزئیاتو خبرې کېږي. که چېرته نتیجه مثبته وه انشاءالله چې قرارداد به ورسره کېږي.
په وروستیو کلونو کې د هوایی حریم د کنټرول او مدیریت په برخه کې تل اندېښنې مطرح شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان هوایی حریم د نړیوالو ځواکونو لخوا کنټرول کېده چې کله ناکله به د افغانانو نړیوالو ځواکونو د همغږۍ په برخه کې اندېښنې مطرح کېدې. خو په 1994 کال کې د افغانستان د هوایی حریم کنټرول په رسمي ډول د افغانستان پخواني حکومت ته وسپارل شو. خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دوی له لورې د رادار سیستم ویجاړول هغه مسأله وه چې د هوایی حریم د کنټرول ستونزې یو ځل بیا زیاتې کړې. لدی ټولو سره اوس دا معلومه نه ده چې د افغانستان د هوایی حریم کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او کنه. که څه هم د طالبانو د هوایی چلند ادارې دې پوښتنې ته ښکاره ځواب ورنه کړ خو ټینګار وکړ چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول او مدیریت لپاره د هوایی چلند نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي تر څو د هوایی حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. له بلې خوا بیا سیاسي شنونکي شکر نیازی دې مسئلې ته په اشاري سره وایي په اوسنۍ اداره کې څو عوامل شته چې د افغانستان فضا څخه کمی تیاری تګ راتګ کوي.
کله نسی هغه حکومت سکوت کاو د اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسید یو لامل دا و چې یو تغییر د نظام دلته راغی. نو د تغییر د نظام د دنیا په سطح ټولو ته ابلاغ سو. البته وایي ایرلینونو هم دینه خبر سول ډیر ایرلینونو خپل مسیرونه تغییر کړ دینه. او بل عامل دا چې د اسلامي امارت حکومت د دنیا لخوا په رسمیت نه ده پیژندل سوی او بعضې بندیزونه او بعضې قیودات په دوی باندې وضع دي.
د پخوانی حکومت په وخت کې په ورځني ډول به د افغانستان له هوایي حریم څخه 350 څخه تر 400 عبوري پروازونه کېدل. د طالبانو د هوایي چلند اداره وایي د پخوانی حکومت په وخت کې د افغانستان له هوایي حریم نه د هرې تاریخ په تیرېدو سره 200 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ور اضافه کېده چې په کلین ډول به عاید 15 میلیونه ډالر ته رسیده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. پر خواله رسنیو د طالب وسلوالو لخوا په عام محضر کې د یو شمېر کسانو د ویښتانو د قیچی کولو د ویډیوګانو خپرېدو غبرګونونه پرولی دي. د کابل یو شمېر ښاریان وایي طالبان وایي یو څه خو په عمل کې بل څه کوي. که څه هم په دې اړه طالبانو تر اوسه تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په یوه خبر پانه کې ویل شوي و چې د ګیرې د پریښودو، د موسیقۍ د نه اورېدو او د ویښتانو د کمولو په اړه دوی یوازې خلکو ته توصیې او سپارښتنې کوي.
په خواله رسنیو د تازه خبرې سوي ویډیو غږیزه بڼه یو کس چې نخودی رنګه جامې پر تن پر ځمکه ناست دی او یو بل کس چې یوازې په ویډیو کې پیښ کاری د ویښتانو پر ماشین کولو یې بوختی. ویډیو اخیستونکی شخص په پښتو خبرې کوي او بیا ورته خاندي. د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ادعا کړې چې دا کسان طالبان دي او له یاد شخص سره یې په هرات ولایت کې داسې چلند کړی دی. خو د دغه شان ویډیوګانو خپرېدو سره د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې او غبرګونونه راپارېدلي دي. د کابل ښار دوو تنو اوسېدونکو عبدالله احمدزي او بادام احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کړنې به د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ واټن لا زیات کړي.
که دا کړنې داسې مسلسل توګه روانې وي نو یو واټن به د حکومت او د ولس ترمنځ منځته راځي چې دا به بیا په راتلونکي کې ناشونې وي چې مونږ بیا بېرته دا کار ترمیم کړو یا راجوړې کړو. نو ښه به دا وي چې اسلامي عمارت وکولی شي ولسونه ځان ته رانږدې کړي، نه چې په بعضې وړو وړو خبرو باندې ولسونه له ځان څخه لرې کړي.
ډېر بد حالت همدا دی چې کله د مشرانو هغه اصلي امر نه پرځای کیږي، خو کوم چې د اسلامي امارت ټټپوړي کسان دي او عام مجاهدین دي هغوی له دې نه بیا څو څو ځل سرغړونه کړې ده، تسلط یې پرې نشته، دا ډېر سخت ده. نو په همدې اساس باندې دا ښه پایله نه لري.
دوی وایي که د طالبانو حکومت د خپل سارو کسانو د دا شان کړنو مخه ونه نیسي، خلک به لا قهرجن سي، ځکه په خبره یې اوس مهال خلق له اقتصادي پلاوه سخت ځپل سوي او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په خواله رسنیو یوه بله ورته ویډیو هم خپره شوه چې کابل ښار کې یو طالب یو ځوان مخې ته درولی او په عام محضر کې د سړک پر سر د سر ویښتان په دې تور ورقی چې کوي چې ګواکې په پنځم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په غلا نیول سوی دی. هغه څه چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې هغه کس په غلا نیول سوی و او په حوزه کې ویښتان قیچي سمي. خو په دې ویډیو کې شور او ګڼه ګوڼه لیدل اورېدل کیږي. دوه ماشومان هم ښکاري چې له سیمې تیریږي او د یوه شاته د ښوونځي بایک پروت دی. آن دا چې یو کس ویډیو اخیستونکي شخص د خطاب کې وایي چې دا کس د مجاهدینو یعنی طالبانو نوم بدوي. دا ویډیو په خواله رسنیو زیات خبره او غبرګونونه درلودل، تر دې چې ځینو طالب چارواکو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ډول کړنو مخه باید ونیول سي. بلخوا یوه مدني فعاله او د کابل ښار اوسیدونکې مونسا مبارز بیا وایي طالبان په خبرو کې یو څه او په عمل کې د دې لپاره بل څه ترسره کوي چې د خپلو هغو ځواکونو زړونه وساتي او ملاتړ یې له لاسه ورنکړي، د کومو دلایلو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو په لیکو کې وجنګول.
د څو سرتیرو د ذهنیت د ساتلو لپاره چې لا هم په جګړه کې ودرېږي او د دې لپاره چې دوی ځانونه په یو متزلزل حالت کې ګوري، اوس اړ دي چې د ګیر غیر اسلامي جامو او موسیقۍ په نوم د خلکو زورول پیل کړي. په همدې خبرو او ارزښتونو یې خپل سرتیري د جګړو لیکو ته راوستی و. په همدې ارزښتونو یې د سرتیرو پلار او مور ته قناعت ورکړی چې اولادونه یې د خپلو شخصي ګټو لپاره د قربانۍ لپاره راولي.
اغلی مبارز هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ډول کړنو مخه دی ونیسي، ځکه په خبره یې هم په هیواد دننه او په نړیواله کچه سیاسي او ټولنیزې ستونزې لا زیاتوي. هڅه مو وکړه طالبانو ته د منصوبو کسانو د دغه شان کړنو د ترسره کېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند او د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل سو. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لوري په یوه کوچنۍ خبر پاڼه کې ویل شوي و چې دوی توصیهي چک پوینټونه ځکه جوړ کړي چې یوازې د توصیه تر حده به خلکو ته د ګیرې موسیقي، د ښځو شرعي محرم او نورو مسایلو په اړه توصیه او د جماعت په وختونو کې خلکو ته جماعتونو ته لارښوونه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. زمون خبرونه روانې دي، وړاندې نور راپورونه هم خبرو. خدا شیبه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ملالی بشیر اوروي.
نیویارکر مجلې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران ګرځېدلی. مقاله په کابل کې په وروختون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو چې نوې زیږیدلي کوچنیان اکثره هغومره وزن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري، او د داسې ښځو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې د خوارځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي. وروسته د ډاکټرانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ډاکټرانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې شایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي. د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنا ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او نوي سینټه ګزاره کوي. وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي. د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي. مقاله یادونه کوي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپلو پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه سو چې له کبله یې اوس خبره تر دې رسېدلې چې خلکو ته معاش نه ورکول کېږي او خلک د لوږې ورځې شپې تېروي. د مقالې په وینا په تیرو 20 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندوی هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي لکه په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور له مخې سلګونو کسان وژل سوي، د نجونو پر زده کړو محدودیت وضع کړی، ښځې له کاره ګرځولي او ځایي خبریالان یې چپ کړي دي. ډیپلوماټ خبرونی بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی. خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حملې ونه کړي. د مقالې په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅې کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي. د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د تحریک طالبان پاکستان غړیو شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. یو شمیر میرمنې چې د پخوانی حکومت پر مهال موټر چلاوه وایي د طالبانو له واکمنې وروسته له ویرې موټر نشي چلولی. دا میرمنې وایي طالبانو پر دوی ساحه دومره تنګه کړې چې ښارونو ته پرته له محرمه نشي تلای او په دې فضا کې موټر چلول ورته خطرناک کار ښکاري. خو طالبان وایي دوی تر اوسه د میرمنو د موټر چلولو د څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده کړې.
د طالبانو لراتک سره میرمنو د شخصي او ټیکسي موټرو چلول پریخي. یو شمیر وایي وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د موټر چلولو پر مهال د طالبانو لغبرګونه ویریږي. د دوی په وینا له کلونو د موټر د چلولو د جواز په درلودو سره د افغانستان په لویو ښارونو کې د خپل آرام ژوند او خلکو ته د خدمت لپاره فعالیت کاوه، خو د طالبانو پر راتګ سره له دې کار لاس په سر شوې دي. مدني فعاله محبوبه چې د مدني فعالیتونو د لس کلنې تجربې تر څنګ د موټر چلولو له لارې خپل کور ته نفقه ګټله وای، هغه مهال یې کولی شو د خپل ژوند چارې په ښه ډول مدیریت کړي. نوموړي چې د یوې ماشومې مور ده د 2015 کال راهیسې د جمهوریت تر پایه خپل شخصي موټر چلوه، خو اوس پرته له دې چې طالبان او دا نورې مېرمنې له دې چارې منع کړي خپل له موټر چلولو لاس اخیستی. هغې ازادي راډیو ته وویل هغه فضا چې طالبانو په افغانستان حاکمه کړې ترې ویره لري.
استفانه از چور لبد مرغات سلور میشت وړاندې می د امنیتی مسایلو او روانو شرایط لامل د خپل ځان د خوندي ساتلو لپاره له موټر چلولو لاس واخیستل شو.
کته هم په تیر نظام کې د میرمنو لپاره د موټر چلونی چاره د سنتي او اقتصادي لاړخ آسان نه و، خو بیا هم میرمنو ته د موټر چلولو د جواز ورکول پروسی ډیره هغه دغه کارت تشویق کړی وی. د تیر نظام د ترافیک ریاست د معلوماتو لمخي شاوخوا زر میرمنو د موټر چلولو جوازونه تر لاسه کړي وو، خو اوس یې حضور کم رنګ دی. خو لدی ټولو حالات سره اوس هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ځینې میرمن شته چې موټر چلوي. موږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو، خو دوی د مرکې لپاره حاضر نه شوه، خو په وینا یې وسته بخوا په څیر آزاد او آرامه فعالیت نشي کولی. ارزو چې د تیر نظام دولتي کارکوونکي و خپلې دندې ته به په شخصي موټر کې تګ راتګ کوو. ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتاک سره ما نور د دې توان ترلاسه نه کړ چې موټر وچلوم، د دې لپاره چې د غیر اخلاقي او غصهناکې رویې څخه وویرېدلم. د همدې لپاره مې د موټر چلول پرېښودل.
خو طالبان بیا وایي چې د میرمنو د موټر چلولو مسئله تر اوسه په خپلو کې نه ده بحث کړی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین حاکف مهاجر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
نه خیر ته بلې در این باره هیڅ چیز گفته نشده.
خو د طالبانو وین زبی الله مجاهد به ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې په دې موضوع تر اوسه بحث نه دی شوی. له بلې خوا په هرات کې د میرمنو لپاره د موټر چلونې د زده کړو د یو مرکز مسؤل عادله وایي چې د افغانستان له سقوط سره وروسته د دې ولایت د ټرافیک ریاست د موټر چلونې د زده کړو د مرکزونو فعالیتونه ځنډولي دي. اغلی عادله چې شاوخوا یولس کاله د موټر چلونې په برخه کې میرمنو ته زده کړې ورکړې وایي تر دا مهال له 3 زرو زیاتو میرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړې. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل مرکز د بیا فعالېدو په اړه وویل:
له بده مرغه له هغه وخت نه چې طالبان راغلي زموږ مرکز تړل شوی دی او فعالیت نه لرو. موږ غوښتل بیرته خپل فعالیت پیل کړو، خو د هرات ولایت د ترافیکو مدیریت له خوا زموږ کار وځنډول شو او موږ ته یې وویل چې د تاسو کارونه تر یو وخته ځنډول شوي دي. خپل مرکز بیا مه پرانیزئ او زده کوونکو ته زده کړه مه ورکوئ.
خو د هرات ولایت د ترافیک مدیر عبدالله اکبری بیا دغه ادعاوی ردوي:
موږ هم څه ناڅه اطلاع نه لرو، همداراز موږ ته دا هم نه دي ویل شوي چې میرمنې دې د موټر چلولو اجازه ونه لري.
ښځینه موټر چلوونکي په داسې حال کې له خپل کاره لاس په سر کیږي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت هم په یوې اعلامیه کې په ښاري ټکسیګانو کې د میرمنو په تګ راتګ ځینې محدودیتونه وضع کړي دي او له ښاري ټکسي چلوونکو یې غوښتي چې بې حجابه میرمنې پورته نه کړي او د 45 کیلومتره څخه لرې میرمنې له محرم پرته سفر نشي کولای.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د مخکخو ښځو اونیس پروګرام هم لرو او ردو ته را سره وسی. خو د دې برخې وروستی راپور یو نړیواله مسله ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال د دروغو یوه شبکه چلوله. بایدن دا توندې څرګندونې د کانګرس پر ودانۍ د جمهوري غوښتونکو ګوند د پلویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړه. پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر دیموکراسۍ برید وبلل شو لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پاریدلو مظاهره چانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوری غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنورۍ په 6 وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې توند وینا کې په خوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یو اصل په توګه مني او کنه.
زمون په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې، بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل، خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. موږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله هم داسې برید نه تکرارېږي.
د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې. خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ټرمپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا دا رد کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالډ ټرمپ یو لیکلي ځواب کې وویل: بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ټرمپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل ده باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ټرمپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي. په امریکا کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغوی پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یوه کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه یې د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولي دي.
د سهار 8:13 دی، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پامکړی د خبرونو لنډیستا. د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې وویل له طالبانو غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او د کار اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. ښاغلی متقی پرون په یوه وینا کې وویل چې په کور دننه مالی سرچینې اوس سنبال شوي دي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې تازه یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې نوي اقدام له مخې هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شاملېږي چې لایې د پناه ورکولو په اړه پریکړه نه ده شوې. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. او د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزیخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل سوې ده، د لورا برایت شرکت رئیس. مرزیه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر او ټول درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري او په سالمو ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوی دی؟
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنګ، رسم و رواج، کلتور هر چی خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کیږي، ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې همدې لارې نیمو کولای سو نړیوالو ته وښیو. خوشبختانه په دغه وروسته کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډیر زیات کروان او ډیر زیات مهم رول یې درلوده، ولی په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه درې یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې آماده افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چی موک باید نریوالو تکودلی وی او پدی برخه که موک لاسترولونی پرمختگونه هر چی در لوده در یوزل بیال شاتگ در لوده او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو. اهمیت دیر زیاد ده، زکر موک کلا چی غالو چی دخپل هیواد ده فرهنګ رسم رواج د هر څه نړیوالو ته ښکاره کو چې څومره مثبت کارونه مو کوو څومره هیله بخون کی ژوند د افغانانو ترمنځ ته نو خامخا ضرورت هم دغه ده چې باید په دې برخه ډیر زیات کار سوی وای ولی بدبختانه چې په دغه وروستیو کې په دې باندې ډیر زیات منفي تاثیرات درلودل چې دغه برخه چې دومره زحمتونه ورباندې ایستل سوي وو کار ورباندې سوی وو د هر څه موږ له لاسه ورکړل.
دل افروز ځیرک هم لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. دل افروز جانې ډیره مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه ډیره زیاته قربانم شما تاسو تاسو قدرمنو خوګو همکارانو ته او ځینکو ته د دل سره سلامونه او نیکی وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسې آباد.
دل افروز جانې که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالمه وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. اصل ځان پکې ګوري نو څه وخت تمثیل کېږي یا یو څه شی ښودل کېږي د پردې پر مخ دا په دې معنا چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي هغه ټولنه کې بدبختیان له منځه لاړ شي هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي که په کلتور برخه کې که په فرهنګ برخه کې که په مذهب کې لنانه خلک ناوړه ګټه اخلي نو دغه ټول خلکو ته ورښیي چې دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډېر زیات مهم ده ځکه چې هغه یوه آینه ده. اغه د څه یو عینه د څار سره په کې ځان ګوري هر وخت منګه یو ننداره کړو نو منګه خپل ځان ته ګورو چې منګه دلته کم کم کیو په کم سټیج کیو آیا دغه مثبت خوای ما ځان باندې د کړنو په دمن چی پای. نو تیاتر دا کا ډراما دا کا فلم دا کا د په خپل دغه میډیا ټوله دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې یعنی سل په سلو کې لاس لري د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي حالات د بدلون لپاره چې خپل د ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي او بدبختانه چې زمونږ په هیواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده اوس خلا د ښېنې په سفر باندې ولاړ ده. د پخوانه هنرمند ته زمونږ په ټولنه کې لکه ډېر څو وایم نو په سپکه سترګه کتل کیږي موږ هیڅ کله خپل هنرمند ته ارزښت ورنه کړ هیڅ کله هغه ته په ښه سترګهونه کتلې هنر تم په قدر ورنه کړ. همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شا روان یو موږ هغه پخوانی کلتورونه هغه پخوانی خبرې هغه خبرې چې مثلا هغه دین کښتانه مذهب کښتانه کلتور کښتانه هغه څه دي چې دغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي خلک پر مخ روان دي موږ پر شا روان یو تل خلک یو قدم مخکې ځي موږ یو قدم شاته ځو. همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوالو نه موږ شاته پاتې یو. دا د کمپیوټر اثر وګوره دا د انټرنیټ اثر وګوره په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې یو. زموږ خوښېږي چې بل څوک وګورو له بل چانه خوند واخلو خو که چېرته خپله خور مور ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري هغه موږ ته بیا ناروا کار ښکاري هغه موږ ته بد ښکاري. نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده. همدغه علت ده چې موږ اس کله په هیڅ برخه کې ونه شو کولای چې یو مثبت رول ولوبوو نړیوال.